ده زهرو كاروان
دا ازادي راديو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تاریخ سیدی چې پمزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمی لادي او خلګې وزای چې بل ځای راوړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کښت تریاک
روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تاریخ د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مول ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي خو تکله ولې بالر وم خو نشو له پښو غورځولم.
دا نشه چې ما شروع کړی یو میاشت مې ولې بالو که نور بیا میاشت نه خو نور مې وسانه رسېدی ولې بال مې نشو کولی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی ترپی خره چې کړه باروي.
هی هی ملک صاحب بس خدای دې پر شاس اخته ورز نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوي خو بیا هم د افغانستان په جنوبي غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبي غرب ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میواد ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیب په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی خو اوس هم د نشې موادو رانیول او خرڅول او له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بی در اول سر چې بند شوله هغه وخت ډیر ګران وه، اوس ډیر کښته شوي دي. په دې خاطر ډیر کښته شوي دي بی چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یې یو ځای څه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بی ډیر لوړیږي.
د تریاکو بیا ځکه کښته چې ځکه په مځکه کې کرل یې بند دي خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول او خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانیږي. یو خو نو د ژړۍ ولسوالۍ عظمدت دی او پنجبایي دی، دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه شوي تریاک په ښکاره خرڅیږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشې موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچا ته اجازه نشته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوي دي.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشې موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او کبه نه وي. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کړي وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسس هم شته، او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سلپسلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخ کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تریاک او بانګي کرل شوی دی. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول سوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد صاحب یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار سیمینار خود است.
زمانم محمدی صاحب د دولتیار ولسوالی یو بزګریم. ما په خپل ځمکو کې کوکنار کرلې دي، ځکه کار نشته. زه له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو لمخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتيار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د ورستۍ سروې لمخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونه لخوا په ګډه شوي وښودل چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستې او کوکنار او بنګي یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
پر روان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي، چې دا کار واقعیا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول، دولت نه منې کول، خلک پرې محتاط شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان محتاط کېږي او د خلکو ژوند تباه کېږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړیا والا عمله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور ولایت
غور یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې په خوا کرل شي او ښایي په ځینو وزینو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کیږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلی چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک اسانه او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له جانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې تاریاک د نشې موادو په کومو کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشهګیری دی. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتې سي، یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او دریم هغه زرقې ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خلی سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کی پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله ځانونه شي.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي. او مال زیانونه معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وایي، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 20% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې د هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا پدی خاطر شه د سیستم مقاومت دفاعی وجود لجده بدوی ام نشجر رازی او ام کوم هغه سیستمونه چې دې متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسی. مثال پتوګه یو غټ سره کیدای شي 100 میلی ګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي.
کچیری یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کېدیس چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریوم د تنفسي لاره هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځ ځي. کچیری په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته تا د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زاینه شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سه معمولا د دې استفاده کی دایم تفریح مرحله دې ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کی خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړي دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی. مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوای جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غدهشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقه دو دانه یو الیچ و افستشته دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه که دقیقه اگه د تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه اگه اسپرم مجدیده وای نطفه پا عربی که وای معمولا د نطفی سبب گرزی نسی که ده چه پراتلو که خیزه امیدواره اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرزی.
آیا پوهی دلست؟ آیا په هدلاس چې تدرمنن ورسته لموتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، دغه متاد نه ورکول کېږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي. دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو عمل لسو کلو راهیسې نشه کوي. دوی تر نشې مخکې تکړه والیبالر او د خپلې سیمې قهرمان وو. اوس نشو کمزوری کړی او له لوبې اچولی دی. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پرېږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشه مخکې داسې آزاد کار کوو، د موټر کار هم کوو، دوکانداري هم کوو، بې ځایه ګرځېدلو پیسې مونږ سره وي، نور پوه نه شلو. په نشو راغلو اول مې د سګرټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغاړم شراب ونم تاریاک ونم، اخري نشم تابلیت او پوډر او شیشه وه. بس ته چې پوه شلو چې عملي شلو، په سر سره موهنو پښیماني ډېره غټه پښیماني مونږ ته وه. وطن کې ودا په بستر شوم، پنځه څلوېښت ورځې بستر شوم، ولس میاشتې پاک وم، مغز جو کې چې نه ګرځېدلم پاک وم، بې ځایه خلکو سره نه ګرځېدلم، ښه مشاور سره به کې نهستېدلم، پنځه وخته مسجد ته پلار سره به مې تلم، کوم چېرته چې ما نشې کولی هغه ځای ما پرېښې وې. بس یو ورځ هم دغسې انډیوالانو سره بیا لاړم، خپل منطقو ته چې لاړم، بیا څلور پنځه ورځې بعد بیا عملي شوم. مخکې چې مې نشې نه کوله، سبا چې مې مونځ کوو تلم خپل کاروبار ته، ماسخوتن به راتلم. اوس چې نشې مې شروع کړي وو، داسې وخت کې 9 بجې تلم، 8 بجې تلم، 10 بجې تلم، 2 بجې به بېرته کور ته راتلم. کور کې به مې 15 دقیقې 13 سر به زیرمه به مې کور کې ورکوه، بیا به وتلم ماسخوتن به کور ته راتلم، ماښام به راتلم. په قوم کې هم بې اعتباره، په کور کې هم بې اعتباره، انډیوال ته هم بې اعتباره، شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره. پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندگی ما سره وه. نشه مې نه کولی، کور ته مې پکرو، پامیل ته به مې پکرو، غټو واړه ته پکرو، کورارو کورورو مانه مشران تعلیم به کو نه مې پرېښود بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي. کله چې په نشو راغلم که پهې پقارېدلم، خو پقارېدلم به، خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکې وو، پخوا چې کوم خبره راکې وو، کوم مشوره راکې وو، هغه تلی وو. ټیټ والیبالر یم زه، خپله چې په والیبال کې نوس یم، نو ما ملګري به والیبال مسابقه به نه نیوله. سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و. داسې فکر وکړه چې زه 15 کلنۍ ما والیبال شروع کړی، نو ډېر شوقي وم. دا نشې چې ما شروع کړې، یو میاشت مې والیبال وکړ، نور را بیا میاشت ناخوا نور مې وسه نه رسېدی، والیبال مې نشو کولی. تر ننه پورې ما والیبال پرېښی ده، ډېر وخت شو، دغه 9-10 کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی، نشم کولی ستړېدلو. دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ هم وهې، یو 15 قدمه منډې وهې، ستړی کېږي نشه کولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسیږي، ښه ډېرې ځمکې، باغونه او خوشحاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نشه یې پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی، او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلی چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خو دی په کور کې وي. څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي، کله چې تازه په نشو اخته سوی و، نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو، دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو، په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خام نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بل لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړلې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي، او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتې، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیښه ده چې کړه باروي؟
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده، څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم، که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی.
یا راجی اکبره، که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی، یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي، ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډري زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي، که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته را سره یوسو. که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده، زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.